د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوه بله خپرونه پیل شوه. دا خپرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شېبو کې زما همکار مرسل ځاځی د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي، او په فرانسه کې چارواکي ویریږي چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. دا و د خبرونو سرټکی. اوس په موکړی بشپړو خبرونو ته. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري ډول په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه په برخو کې څه کړی دي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته ویل د دې غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوی او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوی دي. خغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د جنیف کانفرنس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د دې غونډې قربانه بعد افغانستان د مالیه سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د 2000 کال د پرختیایي کانفرنس د جوړیدو په چارو کې د فنلند ځانګړي استازي وي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي، البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکي د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته اور ورکړی.
د عبادي په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګریش پر لومړی نمبر لویه لاره شوي څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي چې په چاودنو کې د ملي اردو پوستې اورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څونه وروسته له دې چې ډیری هیوادونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په ځینو اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. له دې سره دا اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه نه څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یکشنبه د جولای په شپږویشتمه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمیدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 نږدې 1,500 کسان وژلي دي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له 0 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تیره اونۍ څو وزیران بدل کړل، خو بیا هم له 1,000 پرله پسې ورځو راهیسته دا مظاهرې روانې دي. مظاهره چیان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چیانو په خپلو پرونیو غونډو کې نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزی برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه گزار کړل. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای په 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه وهله. وزیره چان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومین رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې حملو په برخه کې د مظاهره چانو ملاتړ کړی او له حکومت څخه یې د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږو ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18 مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربانه الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلام کو هیلو محرک علیکم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې د ما خطیره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی اس روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو، لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره موږ ټاکلې ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې، کولی سئ را سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 40 15 40 او 0999 20 25 55. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه. بلې ډاکټر صاحب
سلام الله.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایست چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغۍ ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغۍ را پیدا سوه؟
پیله د چټول روغ جوړ سیږي او د کورونا د پاندېمی نه زمنګ اکثر هوادوال په خیر سره راوتی و سیږي او الله پاک دې وکړي چې دا پاندېمی دوم ټیک نه شي. د هپاتایټس بي پاکله تاسو د کړو چې دا واقعا د یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي. او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کلر وای یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي دا چې انسان د دې ناروغي پر اخته کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجي کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخره خبره د یو وخت کې معلوميږي او د کېږي چې د ناروغي په اخلاص کې هغه ډیر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کېږي.
بله،
د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کیږي چې کچیر شل کس په دې ناروغي باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوه شي چې شل کس کې په دې ناروغي باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموش سیر او اراض علائم لري.
بله،
اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده، یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادېږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځ ته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادېږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځ ته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځ ته راوړي. چاره هپاتایټس اے وایرس دی، بي دی، سي دی، دي او ای. ان دې ډول او فکر کوم زمنګ دنن ورځ موضوع هم دغه هپټایټس بی اثر جوړې چې موږ هم اطلاع کې متوایو په دې باندې تمرکز وکړو. نو دا د یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهمه عضو ده د وجود او د حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې د می عضو دي چې هغه د حیاتي اعضاء ویل شو چې هغه کې یو جګر ده. نو کچېر جګر نه وځي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې او د دې د وجه نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. پاره باندې کې دې چې تفصیل سره خبر
وکړو.
زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختلف شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بدن کې موقعیت لري او د بدن په پورتنۍ قسمه کې ښي طرف ده. یو د څه غړې ده چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې کوم تعاملات سره ترچېږي کوم غذایی مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اخر همدلته کیږي. دین دوايان یې همدلته هضم کیږي او د هغه البته میتابولیزم کیږي استقلاب صورت سره ترچېږي او د هغه په نتیجه کې د غذایی مواد چې موږ خو یاد نه دوايان خړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د ځنه کیمیاوي تعاملات په نتیجه کې کوم زهري مواد تولیدېږي دا غې اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفره له طریقې اطراح کوي د غایته مواد سره او مواد د انسان وجود نه خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه خو ډېره زیاتې دي خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. کچېری په دې اړه راته وایي از دوستان به هم پرې پوښي. تور زیړی او سپین زیړی زیړ زیړی یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیړ زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات زمونږ عام اصطلاحات دي زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نمونه باندې یاد لري. تور زیړی هپاتایټس بي ته معمولا زمونږ خلک وایي.
بله
تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنگ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنگ ورته کوي. دا رنگ د ادرار او رنگ لکیږي لږ تغییر کوي زیړ ته تور ته ورته زیړ رنگ کیږي. نو کېدې شي په دې خاطر باندې د خلکو د تور زیړی وایي او دا اکثره په هپاتایټس بي کې منځ ته راځي د تور زیړی یا د علائم چې ما وایلي. سپین زیړی بیا هغه ته موږ هپاتایټس سي وایو. دا غي وایرس بيخي بیل دی لکه څنګه چې مخکې ما وویل هپاتایټس سي یو د هغه جمله وایسونو د دې ته خلک مخکې ما ذکر وکړ چې اي بي سي او دي او اي. نو په دې کې د انسان رنګ بیا ډیر زیات دغه نه کیږي ډیر نه لري خو په حالت کې ته حالات کې دا هم په دې باندې بدلیږي په مجموع کې په دغه شکل باندې د بندي شوی نه چې سپین زیړی او تور زیړی په تایید بي ته ویل کیږي او سپین زیړی په تایید سي. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایا اخیستل شوې وه هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایټس باندې تشخیص ول چې په هغې کې 1303 هپاتایټس بي ناروغان وو او 1303 هپاتایټس سي ناروغان وو. البته دا هغه احصایا ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنی تشخیص شوي دي لیدل شوي ده. مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکرینینګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا د هغه کسانو کې چې په کابل کې هغه مناطقو کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو اوسي خدماتو ته هلته دغه چې یو راکو دلن اصلا د هپاتایټس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده او ساري ناروغي ده. د دې لپاره د تدابیر وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغه باندې انشاءالله خبره کوو. خله چې موږ وادوال خبر اوسېږي چې د څه رقم ناروغي ده او څه رقم پرځان ساتلی شي.
بله ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ او به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمیر البته اړیکه هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمیرې د 0999 شل 1540 او 0800 222 1550 په دې شمیرو باندې را سره اړیکه شئ. کچېرې پوښتنې لري خپل پوښتنې هم له موږ سره شریک کړئ. بله سلامونه وخت بخیر. بلی سلام علیکم. هلو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلام، وخت په خیر. د موږ راغوري علیکم سلام، په خیر اغلی. خبرونه ته څوک لکوم زایا؟ مهرباني افغان فرور، کومه پوښتنه لرې کولی سي خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورونا پاک لپاره پوښتنه کولی شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب، که چیرې په جریان کې تاسو سره به خپلې خبرې شریکې کړي.
ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کورونا د مرض څخه جوړ شوی یم، شانې لږ ګرځم او څه حرکت وکړم، ډېر کیلومتر کده لاړ شم، لږ کمه ساه لنډي راځي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ د ورور نه؟
ما ته کده ووایي چې عمر څو کاله دی او څو ورځې کېږي چې په کرونا باندې اخته شوی دی.
بله، یعنی یوه میاشت مخکې په کرونا باندې اخته شوی و، اوس چې د باندې وځي یا هم ګرځي سابندي ورته پیدا کېږي ډاکټر صاحب. او
ډاکټر صاحب، دا دوه تیسه مې بیا ورکړه، دا کوم تیر غلی و نو اوس هم بس یعنی ګرځم، دا چې څو کده لازم است کومه سابندې لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب وویل چې عمر مو څو کاله دی؟ ډېر ښه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم کولی سئ د راډیو له لارې واورئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب، ته زما مشوره دا ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متاسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود تدریسه کولو کې ډېر رول عدم کفایه کې و، یعنی دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت وځي د شوشو عدم کفایه منځته راوړي، د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګونې واقعیت موږ تاسو ټول معلوم دي. په دغسې حالت کې چې افغان صاحب دی څه شوی دی، اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو غره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافی مقدار مایات واخلي، او کوشش وشي چې د نورو امراض نه مخنیوي وشي، لکه نور بکتریایي نمونه یاګانې یا سینه او بغل واقعات یا نور میکروبي امراض نه مخنیوي وشي، تر څو په دغه سي او ضعیفه حالت کې کچیر بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کې شي متضرر شي. نو کچیر دې خپل حفظ صحت ته توجه وکړي، چې دې وجود مقاومت د معافیت په تخلیه کولو ته توجه وکړي، او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي، او هغه ادارې چې ډاکټر ته ورکړي هغه تعقیب کړي، ان شاء الله چې دې ته خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو وخت دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري، ضعیفي او خستګي احساس کوي، ان شاء الله دا به ورو ښه شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورځو. تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو غږ
ټیټ.
علیکم سلام، په خیر اغلی. خبرونه ته څوک لکوم زاینه؟ خو د راډیو غږ
ټیټ.
سایل صاحب، په خیر اغلی. خبرونه ته کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، پوښتنه خو مې د سیو چې یو خپله ته تسلیم لرم چې د زیړې مې لاره تور زیړې بیا مې تداوی وکړه، دا تقریبا خیمه اوس خو د خدای فضل ده. خو چې آیا ډاکټر ته پوښتنه کوم چې د تور زیړې د فارق خوراکونو کم یو بیر ضرر کوي، چې هغه سره هغه نه باید خوځاری کی پوښتنه مې په دې ډول ده چې باید کوم خوړونه سره ځان وساتي یو. او زه یم اوس پیره لپاره یو څه مشکل لکه دا مخکې اورېدونکي مو کړل، نو چې تقریبا د سرتیا پیدا شوی دی، عمر مې 55 کاله دی، نو یو څه دوایي کې ته راوخی خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغه څه وکړم او ما کې څه یو ندي پیدا شي چې دا سرتیا مې په کمه شي.
سامه دی، ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، زه بیا هم تکرار کوم. مهرباني ډاکټر صاحب.
سائل صاحب، تزما مشوره دا ده چې دوی کچیر دوی واقعا هم د تور زیړی نه شوی وسیږي او د جګر وظیفه نورمال وي، یعنی طبعا دغه ناروغي په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغي نو ختمه ده نو د جګر وظیفه باید نارمل وي. کله چې جګر خپل نورمال وظیفوي حالت سره سره چوي روټین نو دا د څه حالت دی چې جګر نو د خطر نه وته دي. او په دې صورت کې د خوراک کول شي خاص پابندي نشته دا کله چې اوخري سبزیجات دا ټول خوړل شي نو کوم مشکل نه جوړیږي ورته. او کدا چې وی چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختلف دی لا اوس هم په سترګو کې ډېرې لیدل کیږي په جون باندې او څه ډېرې لیدل کیږي نو په دې صورت کې بیا خدای چې د زیات لحمیات او د غوړ شیانو نه یعنی د غوښې نه ډېر استفاده ونه کی او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کی دوی خواږه ډېر خوري دا بهتره ده. هندوانه خوري مالټي خوري او خټکی او دا شیان دا دوی ته بهتره ده. ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده هم د چې مخکې موږ ته اشاره کوله ونه شوله چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنې د عملیه ده چې هغه سره د وجود ذخیره شوی غذایی مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بیرته پوره کوي. نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي دغه عملیه سره په صحیح شکل نشي رسولی انسان کمزور او ضعیف وي په دغه حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان تر څو هغه د جګر باندې ډېر بوج رانشي جګر ډېر مصروف پاتې نشي نو خواږه په وجود کې تمن وجود ته ضرورت لري هغه باید ډېر شي. دا هغه څه چې جګر لا اوس هم صدمه لیدلې خو دوی ورور وایي چې نو اوس ټیسټ نیګیټیو منفي شوی دی نو دوی کولای شي چې هر رقم خوراک وکړي کوم پابندي نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره کدا چې وي چې کوم بل علت نه وي کوم بل ناروغي کوم بل مشکل دی ونه لري نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري. د زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کیږي استفاده وکړي متنوع غذاګانې وخوري پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې مستې همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکي سره د مایاتو ان شاء الله د کفایت کې او دی وجود به ان شاء الله ورو دي سره ته
ان شاء الله ان شاء الله. ډاکټر سي پوښتنه دا دی چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه من سره؟
بله بله بله.
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا د هپاتایټس بي عامل دی او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي.
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله د انتقال لاره زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقې د اول خپل غصیح بخش ته وکم چې د دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو او موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي هغه یې هپاتایټس بي ولري او ډاکتر په هماغه وسایلو چې دې ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې عمله وسایل او صحیح تعقیم نشي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په هغه کې نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو موږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی او موږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې التا ډاکټر ټول صحه مراد کوي او کنه او همدارنګه د ډاکټرانو د غاښونو د مسؤلیت جوړیږي چې په دې حق لږې پاملرنه وکړي د صحیح تعقیم کې خپل وسایل او همدارنګه کدا چې ویټي یو بار مصرف وسایل نه استفاده وشي نو دا به ډیره کوي.
بله
بل د انتقال لارې د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. کثیر ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقابله د لارې نه ناروغي انتقالېدلی. څنګه هغه مور چې هغه د پټایټس بي ناروغي باندې مصاب وي
دا غیل لاره نه دا غیل حکم آشوم چی تولد کی گی دا غیل تمام دا دلید مینه نه دانا روی انتقالی دلیشی افغانستان که طول دا انتقال لاره همدردی دا ناروهی پندارنگا دا اپتایتیس ای او ای پا حسلا چی اماما دولی دا اپتایتیس ای او ای دا ویرسونه دی چی دا اکثر دا خوراکی موادو دا لاره نه انتقال دیگی د یو انسان اوبه د سکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي
بله خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0 28 225 55 تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي است او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړی باندې خبرې کوو ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وم د اسد د تور زیړی نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب غږ ما اوري بله ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوایم
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده لکه څنګه چې مخکې ما وویل دا ناروغي خفیف تر لري خاموش تر لري او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي
bale
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي د یوې میاشتې نه تر څلور میاشتې پورې کېدای شي هیڅ آراز او علائم په وجود کې ونه لیدل شي کنسونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلای شو چې تر دوه هفتو پورې آراز علائم نه لیدل کېږي د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې دي نښې نښانې عبارت دي د خستګي نه د ناروغ بستره وي او خسته به وي وجود به ضعیفه وي دل بدوي استفراقات به لري د ګیټې درد به لري البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي همدارنګه په سترګو کې به زیړی دل لیدل کېږي او د په پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیړ تاریخ رنګ غوره کوي او دغه عمده اراده لري همدارنګه سبب لري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي او دا اراده علائم همدغه دي نو کله چې دا اراده علائم په وجود کې لیدل کېږي خله چې ناروغ د تر زره پستر تمرکز وکړي او البته خپل زیړی مربوط کوم معاینات لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي چې تاسو ناروغي تشخیص
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو ولی سلامونه وخت مو په خیر بله هله دا د ټلیفون غک البته د رادیو غک ټیټ کې مې باندې څوک لکم ځای
زه احمد شریف یم تخار د ولایت نوښ کې سلام نه تاسو او اوریدونکو
علیکم شریف رور په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه درلوده
پوښتنه ده زه مو د څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی دی د غو رئیس یو پیښه چې ما څنګه دې کڅره کار نه خوړ ډاکټر او ویلی مو چې څنګه دې ډیر چټل دی بیا شوم یو څه د سې دوا کوم انت دې پک خوړم په میاس کې چې اول تاریخ دا و خوړم یعنی اخر دې میاس کې بیا د مجبور مقالات هم چې لاسونه انت دې ټیک او سره د نور دوا لګو سره وخورم بیا نو یو لاس یو پنځه لاس ورې کال جوړم دا غواخه واخلم جوړم خو بیا دې څه تاریخ پر کیږي دې از انت دې ټیک وایو خورم دا سلام وکړم یو پټ وایو کو ستراکسینه او دا خورم
ډاکټر سپ بله ډاکټر سپ تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ
او زه پوښتنه لرم د ورور خپل تکلیف د څه لګون غوښنه ویلې چې د زړه مشکل لرم او کال کې
ته مجبورېږم چې انټي بیوټیک وخورم، نو څه مشکل لري چې انټي بیوټیک وخوري؟ آیا خپل په خوښه خوري که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل څه رقم مشکل دی؟
د زړه مشکل مې څلور راغی بند و، عملیات یې کله ډاکټر صاحب منیچر په کابل کې، نو هغه د خدای مرسي چار ځای دی، خو تلیفون یې کار نه کوي. سږي تکلیف دی که څه رقم زکام راته پیدا کېږي، څو انټي بیوټیک ونه خورم ډاکټر یې را نه کوم، زه نه ښه کېږم.
مننه ورور، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري. تاسو رادیو ته وښی ډاکټر صاحب، د دوی مشکل دا و یا ستونزه دا و چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیاتي وکړ ورسته د غینه، اوس د فکر کوم دوی ته د سګي تکلیف پیدا شوی، وای ترڅو چې انټي بیوټیک استفاده ترې و نه کړي، وای د دوی زکام نه خکېږي او نه جوړیږي.
خپل یو چیک وکړي د الرجي یا د حساسیت، داسې نه وي چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجي ولري، او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او التهاني حالات سره مواجه کېږي، یا ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه ښکاره کېږي چې اعتبار ته ولري. دغه چې بار بار دی چې زکام ریلیز کېږي، نو کېدای شي چې دا خپل د حساسیت موضوع معلومه کړي، که داسې وي نو بیا د هغې لپاره دوه لارې لرو. یو داسې د حساسیت ټسټ وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي، او د هغې مقابل کې دا غیر حساس شي، او یا داسې د حساسیت ضد ځینې دواګانې دي چې هغه کېدای شي یو دانه واخلي د شپې هره شپه یو دانه خوري، نو هغه وجود به غیر حساس کېږي او زر زر بدا زکام ریزش نه کېږي. او په موضوع کې دوی باید خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره دی مواجه کېږي، د هغې د وجه نه دی زر زکام ریزش کېږي ځان وساتي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دی زر زر انټي بیوټیک واخلي، ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي، هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري، وجود متضرر کوي، نو حق او ناحق باید ونه خوړل شي. تر دا چې د د د د دې کوم عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي، ترڅو د زیاتو انټي بیوټیکو خوړلو نه جلا ګرم شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، به هم اړیکو ته ورزو او وګورو چې کوم دوست مو په اړیکه ده. بلی سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم. خورزانه
علیکم سلام ورور مهربانی، څوک لکم زینم اړیکه نیولی؟
خورزانه سهیلا خسرلی ملکی لگینا در بغلان ولایت.
پسرلی سه په خیر، اغلی خبروانی تا موضوع مو تور زیرایی ده کما پختنه لره؟
ورځان زما خو دوه پوښتنې دي، یوه د موضوع سره تړلې ده بله د موضوع نه باندې ده. دغه په موضوع سره تړلې دا پوښتنه ده چې تور زیړی یو بل انسان نه بل ته ځي که نه ځي، او بله پوښتنه م دا ده ډاکټر صاحب محترمه چې زه ډېر کمزوری یم، ما داسې دوا وکړي چې ډېر کمزوری یم، بېخي داسې پوه په سر به دا کم نهشم کېناستلی.
او لومړی پوښتنه مو که چېرې یو وار بیا هم تکرار کړئ.
او لومړی پوښتنه دا ده خورځانې چې دا تور زیړی دی دا د یو انسان بل انسان ته ځي.
سمه ده، سمه ده، ډېره زیاته مننه. انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واخیستې؟
هو پوښتنې مې واخیستې.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د یو څه زما مشوره دا ده د دې سره راغله ما ته داسې ښکاره شو چې ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
بله،
د وجې نه وي، خو که په دې عمر کې احیانا وجود کمزوري احساس کېږي نو ښه ده چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي د وجود تر څو وکتل چې هغې ته انسان متوجه ډېر نه وي او بیا وروسته زیاته نه شي. نو کمزوري لپاره په دغه عمرونو کې د ډېر عمده علت نه وي کوي، نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره ښه ده چې یو عمومي چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه خوراک تر ټولو غوره خبره ده، میوجات او ویټامینونه واخلي، پروټین لرونکي غذاګانې دا وخوري. دا خبره دوی د انتقال لارو په هکله خبره وکړه، په هغې هکله موږ مخکې خبره وکړه. د تور زیړي انتقال تر ټولو عمده لاره هغه د وینې طریقه ده.
بله بله، یعنی کرونا غوندې نه دی ډاکټر صاحب چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال شي.
بالکل، فقط د وینې د انتقال د لارې نه دا انتقالېږي، که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موازي شي او هغه زخم د دې زخم سره موازي شي، نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره یې د جنسي مقاربت ده، او اخونو د ډاکترانو د وسایلو د ناپاکو وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي، او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي.
دای عمده لاره.
بله ډاکټر صاحب، د تور زیړی پر پوښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې؟ کنه ټولو کې یو ډول دی.
نه، په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر ځغه نه لري، تقریبا یو شی دی. یو شی وي، سیر هم تقریبا یو شی وي، او تداوی هم یو شی دی. خو دومره ده چې د زنانه وو معافیت که داسې وي چې کمزوری وي، اکثره خویندې میندې زمونږ په هغه کې لږ کمپنی لري، نو کمپنی د وجود مقاومت یو څه کموي. په هغه کسانو کې چې د هغوی مقاومت ټیټ وي د وجود، نو په هغوی کې دا ناروغي بیا اکثره مزمنو حالاتو ته رسیږي. موږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلی شو، د سیر له نظره حاد برخه حاد ډول باندې منځته راتګي، او په مزمن ډول باندې منځته راتګي. کله چې دا وجود ته داخل شي، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، تر څلورو میاشتو پورې، د یوې نه تر څلورو میاشتو پورې په انسان کې اراض علائم څرګندېږي، او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږو میاشتو پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د میندې یو سي او وجود بېرته سالم شي. نو په اکثر واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د میندې یو سي په شپږو میاشتو کې، او انسان بېرته نارمل شي. نو دا په هغه صورت کې ښه کېدلی شي چې د انسان د وجود مقاومت زیات وي، انسان وجود دخلی وجود ولري او مقاومت یې د وجود زیات وي. خو که چېرې انسان کمزوری وي، کمخونی وي، یا ځینې نور امراض سره ولري، شکر ولري یا ایچ آی وي ولري، نو دغه ناروغانو کې بیا وجود کمزوری وي، معافیت کمزوری وي، نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي. شپږ میاشتو نه وخت زیات پکې اخلي. کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتو نه وخت زیات واخیسته، نو دې ته بیا مزمن هیپاتایتس موږ وایو، چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي، او تداوی هم دوامداره وخت کوم دوکال کې نشي، تقریبا شپږ میاشتې نه تر یو کال پورې هتا کله کله تداوی دوام ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي، نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوې ده. کله داسې هم کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري، او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لاره بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې دې ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي، او په همغه ګیلاس کې بل ناروغ اوبه څښي. که چېرې د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خوله کې زخم وي، نو دا خولې د زخم د لارې نه میکروب ګیلاس ته انتقالېږي، او که دا اوبه بل انسان اوبه څښي د هغې په خوله کې زخم وي، نو بیا چې د هغې ته هم دا ناروغي انتقال شي. موږ هم داسې لیدلي دي چې په کور کې یو کس مصاف وي، د هغې نه ټول کور دا ناروغي ورته انتقال شوي وي، او په دې کور کې څوک کم کس چې اول مصاف شوی هغه بیا وفات کېږي، بیا ورپسې بل وفات کېږي. دغسې د مرګ سبب کېدلی شي، نه یوازې د مرګ سبب کېږي، بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي، لکه د جیګر ادم کفایه. مخکې جیګر د انسان حیاتي غړی دی، کله چې دا په ادم کفایه باندې مواد شي، یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي، نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. بل داسې عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېرې لرو، هغه د جیګر سرطان دی. متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نه شي او تداوي نه شي، نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان قاعدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز هم په بهرته شکل قاعد وي نه لرو، نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي. بالکل، تاسو پوښتنه دقیق ده، د مرګ سبب هم کېدلی شي، او ډېر ناوړه او خطرناکه اختلاطات هم منځته راوړلی شي، لکه څنګه چې موږ
ډېره مننه اورېدونکو ته ورځو. بلې، سلام، وخت په خیر. هلو، سلام، وخت په خیر.
علیکم سلام، خوره څنګه جوړه خیره؟
ډېره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
جان محمد افغان د هلمند ولایت د ګریشته ولسوالۍ څخه.
جان محمد، په خیر. اغلی خبرونې ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مې تعقیب کړې ده. اوله پوښتنه، اوله غوښتنه مې تاسو نه دا اوریدونکي چې څه چې هوري، یو اوریدونکي یا یو درې وسلور اوریدونکي اخی به راځي.
سامد
تشریح جواب ورکولای شي، څو خاصه بیان ورکولای شي.
سامد، ډیره مننه.
دا پوښتنه ده چې د ټول جدید د زړه د تکلیف مشکل دلره ما، د زړه تکلیف دلره ما، چې ډاکټران ته چې ورغلی مو وای دا د زړه پاسو دی، ستا د زړه پاسو دی، د زړه پاسو پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرد ختم دي، دا انټیبیوټیک چې پښتنه وکړه دغه ان جی بی ټی کیو ته عمر ما هم کار کړم، نو ما ته آیا دی وزه د ادرار او مشکل پیدا کړی دی، د ادرار من نه سره برابر دی. په دغه څه ماته جواب راکړي
ډیره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پوښتنه لري میرې باندې؟ ډاکټر صاحب
ادرار مشکل نه سره خندې
وروره نه کیږي
بندش لري
او بندش لري هغه بیا په سره کې بیا د سپیرومایز ګولې استعمالوم برم بیا نه کوي وسه ما سپیرومایز ګولې استعمال نه کوم به څه په تکلیف یم.
نو ډاکټرانو د ګردو د ځېسي خبره درته نه ده کړې؟
نه نه دا هغه وایي په ګردو کې کوم مشکل نشته.
ښه
ډیره مننه جان محمد. او بلې اړیکې ته هم ورسو. بلې سلام. بلې سلامونه، وخت په خیر.
وعلیکم السلام. ارسل خور سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي شراته روغ او جوړ وي.
ډیره زیاته مننه ورور مهرباني. څوک له کوم ځای؟
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوست مخبولي او خیسته هلمند.
عزیز الله کومه پوښتنه لري؟
ډاکټر صاحب ته مې خورجانې پوښتنه دا تور جړی لپاره اوس په افغانستان کې څو ډول واکسینونه شته دی او موږ څه کولای شو چې دغه جړی سزا و؟
ډیر ښه ډیر ښه پوښتنه، ډیره زیاته مننه د تاسو نه. او یو بل اړیکه هم اخلو با دغه نه بیا ورشو پوښتنو ته. بلې سلام، وخت مو په خیر. هلو سلام علیکم. سلام، وخت په خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای؟
خیر وسه سلیمان د کندوز ولایت د سیاچو لسوالې نه تاسو سلام ډاکټر صاحب سلام په دې خیله چې یو نیک مرغه تل کړی.
ډیر مننه مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړی.
ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې کنيستان چې یعنی تور جړی دغه د خټکی زونی پونه یا د اندوانی زونی پته د کم یا سلاته خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان نه رسي. او بل پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه چې تب چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړی د زیاتوالي نه شته کنه د دغه یو پوښتنه مې
ډیره مننه. او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې رب شو. ډاکټر صاحب لمړی پوښتنه ته چې خغلی جان محمد پوښتنه وکړه، پوښتنه تاسو اخیستې ده؟
هو ما ده.
مهرباني ډاکټر صاحب.
زه په ټول لري او د دې ادرار نه کیږي یا کم دي دا دوه موضوعات سره تړلي دي. بالکل د ورو ډا پوښتنه په شکل مطرح کړل کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزور شي نو د زړه ادانې کې فایو او سوایو په انګلیسي کې ورته کانجسټن ورته یې ورمای په دې حالت کې زړه غټیږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پمپ وظیفه چې ګینه باید پمپ کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزور شي د زړه ادانه په صحیح شکل باندې وینه نشي پمپ کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي. یو ګرده هم شامل ده. ګرده د انسان دوه ګردې چې هر انسان لري هغه هم په دغه حالات کې صحیح وینه ورته نه رسیږي. نو کله چې وینه صحیح ونه رسیږي هغه د ادرار او فلتریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلتر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي. ادرار په وجود کې پاتې کیږي. دا ناروغان اکثره نفس تنګي لري، د پښو پړسوب لري او د سږو پړسوب لري هم ورسره. ځکه سږو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي ځکه زړه نشي کولی چې هغه ټول نه جذب کړي بیرته په پمپ کې.
بله. او د عزیز الله پوښتنه ډاکټر صاحب؟
د عزیز الله پوښتنه د دې ورو جواب خو ما ونه ویل. په هر حال دغه ښه ده دا چې دیوریتیک نه استفاده وکړي. دا کومه دوا چې دی ویل سپایرامایډ دا باید منظمه واخلي، مالګه باید کمه وخوري او اوبه ډېر زیات مقدار سره ونه څښي. بهتره دا ده چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
او د هغوی په مشوره باندې مخکې لاړ شي. د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه یې پوښتنه درلوده.
پوښتنه کړې وه. بالکل، د تور زیری لپاره واکسینونه شته دي. هغه د غیر عضوي واکسین په نوم یادېږي. درې ځلې واکسین کېږي کله چې یو انسان درې دفعې دا واکسین وکړي نو بیا نور بیرمه کېږي. دا دی اخل تر 15 کال پورې او 15 کال پس بیا یو بوستر ډوز کېږي چې بیا هغه تر 15 کال پورې 15 کال پورې بیا انسان د ناروغۍ نه مخکې. دا ډېر مهمه ده. په 2014 کال کې د عامې روغتیا وزارت تقریبا د 100 نوي ملکونو سره په ګډه په همانګي دا پریکړه وکړه چې
د هپاتایټس بي واکسین لپاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او د پلان کړه چې تر 2000 کال پورې چې په نړۍ کې تلوم یې ملکونه کې افغانستان هم شامل وو تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوی کې او یا
بله
د دې ستراتیژي په سر کې باید د اوینې چې تر 2000 کال پورې باید اندش دې چې له خلک د دې ناروغینه وقایتي نو وقایې تر ټولو مهمه هغه اندا واکسین
وایي بله او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو د خغلی سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او روسه د غینه به د عامه روغتیا وزارت سره خبرې وکړو
د سلیمان ورور چې کوم دور نه پوښتنه کړي و دیوان چې په تور جوړې کې کم خوراکونه وشي که انسان تور جوړې لري نو کوم خوراک هغه مخکې ما هم ویل ګیم تکرارم دی ورو ته کوم کسان چې په تور جوړې باندې مواد دي وخت دی پرې دوی باید خوراک چې خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډیر واخلي که هغه مالته کې وي که هغه په هندوانه کې وي او که په نشکر او ګړو د شان د دینه ډیر استفاده وشي دا بهتره ده او دوی ویل چې کچیر ته مو سره د دې سلامت ولري آیا دا د ټول لري نه خره کنه بلې سمه نه خره تر دې نه خره کېدلې شي اسهالات حتمی نه د نور امراض کې کېدلې شي د دې ناروغي اومده نه ولې د ناروغي د وخامت نه خې دادي چې د هغه معاینات ته معلوميږي د جګر وظیفه موږ ګورو او د هپاتایټس سټېټس موږ ګورو دا یې موږ د ناروغي وخامت معلومول شو خصوصا د جګر د وظیفینه او د جوړې د لیوال نه موږ وخامت معلومول شو
بله او دوی دغه پښتنه هم درلوده وای کوم شایان باید ونه خوړل سي په دغه حالت کې
او کچېری ناروغ په هغه حالت کې موجود وي یعنی بدایل دې ناروغي ولري کاره هادې کوم مضمون وي نو خلک چې ور وړونه پوری واز دې او شهمیات ونه پوری او وخه غټه ورته دا شان ونه
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم پښتنو ترازو خو د عام روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې ووسی ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پښتنې راوخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د معمول مکسره په خبرونه کې وانډه واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفي سلامونه وخت په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیره زیاته بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه ز د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیان شو کولای چې خبري ولرو د عام روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف دا دی چې څنګه کول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولې موږ د هپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د هغه یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټانو کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستا استراتیجی ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایع مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول کو. نو په افغانستان کې موږ په حدود کې د درې نیم سوه زره ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړي دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سوه زره او د سی لپاره درې نیم سوه زره په حدود کې موږ ازموینې ترسره کړي دي چې په حدود کې د تقریبا د څلور نیم زره شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د درې زره چې 2800 دي کلی ډول وایي چې درې زره واقعات په درې نیم سوه زرو کې مثبت راغلي دي.
یعنی او دغه په څونه موده کې
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو، څنګه کولای شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفذونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو، چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښ د دې ناروغي هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو، چې یعنی په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 15 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، پراه دی، خوست دی، پکتیا دی او کابل دی، هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هیپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د لاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی، لکه کابل او خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 191 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختي خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو. دا اوس هم چې چونکه 28 د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو، چونکه کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هیپاتایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي، هغه سلمانیان دي یا موږ دي بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیل کې هغه ارایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړی. نو د غو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایعات او د بدن د مایعات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه د کسان اخته کیږي. نو دا د کمپاین شروع کوو هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال شي یا کوم وسایل چې استعمالی د غول لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسی مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په اینل کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیمی پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضی لا شوونی په کې په نظر کې نیول سوی دي. دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب، وخت مو کم دی، یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
پوښتنه سره لاره خلکو ته زموږ پیغامونه ورسو.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپانه زی دغه تور زیړی دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم. دا تور زیړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هپاتایټس ته د تور زیړی نور کی ولې مله نظر څخه دا صحیح د طبي لنګه څخه دا صحیح اصطلاح نه ده. ولې پر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او رسلا څخه په هادو مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا فیبروز سبب ګرځي.
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه مادر ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه چې جوړ کی، ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس لري د 1 ګرام الماس لري د دې قیمت رامنځته کړي. ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي، اوس د دې قیمتونه راکښته شوی دي. یعنی هغه ادم دا دی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې تور زیړی باندې اخته شوې دي او بیرته روغ شوې دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بله تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ ماینه تخصیوي دي 3500 موږ هپاتایټس بی مثبت شوی دي او 2000 کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دي. ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واکټ چې رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسد زیاته د کوم سروې مشکړه ده او پاینال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا او خصوصا کوم کسان چې د چړې یا د ستنی یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې لاري د دې امکانات ډیر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډیر اومده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دي چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډیره مننه
چې انتقال کیږي.
ډیره زیاته مننه جناب رئیس، دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل، ډیره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډیره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیر زیاته مننه کوو چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ یعنی د سه‌شنبه په ورځ نړیواله ورځ ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلی وي او تر دې د ما متقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساری ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریکې کړې. نو تر بیا او بل خبرونې تاسو په یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پامان.